په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو. خو په پایل کې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تیره شپه د کابل ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په کابل ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي دي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وا د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له کندوز ولایت څخه لیدنه وکړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای وا په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډیری اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ ترخیده چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه چاودنه کې د درېو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس امنیه قومندانې ویان صدیق الله صدیقي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاوده وسیلې سره لوبې کولې چې پرې وچاودېدله او دوی پکې وژل شول. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوګه د ډیرو خلکو بیدیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یوې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3:30 بجو د آسټرالیا د پرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې ښه تیاری نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه آسټرالیا هم له نیوزیلنډ سره لوبه کوي. او په ایران کې د ښوونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د 2 ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د 1 شنبه او 2 شنبه په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ادعا کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژلو خبر خپور شو. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیرونه د طالبانو لخوا له یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي.
The women detailed horrific abuse.
خزو د ډیر ناوړه بد چلند جزئیات ورکړل. د ځان په وړاندې د طالبانو د فزیکی تاوتریخوالي خبرې وکړي.
د کرکټ په شلوري ځن نړیوال جام کې نن افغان لوبډله خپل لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. افغان روزونکی جنتن ټراټ یې پاړه وایي
things I'm happy the passion the desire to get better
هغه ته چې زپري خوښم د ښکېدو لپاره لیوالتیا.
د برېټانیا صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند مشر لیس ټرس له 45 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. د ژر استعفا عوامل یې څه وو؟ د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه له راپورونو وروسته درسي سات خبرونه هم شته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له ښځو ویریږي او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنسیتي تبعیض وباله. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیره اونه ده طالبانو لخوال یو شمیر خزو سره ده بد چلن پاره شکایتونه ثبت کردی دی. ده سازمان ده خزو ده چارم رستی علیه دربار تیرش په ازادی را روتو وویل چه ده خزی ده روان کال په فبروری میاش که ده اعتراضونو پترس که ده طالبانو لخوا نیول شوی وی.
The women detailed horrific abuse.
خزو ده دیر ناوڑ بد چلن جزیات ورکل لزان پاوڑانده ده طالبانو ده فیزیکی تاوتری خوالی خبری وکده دوی ده خپلی کورنی لغرو سره توقیف شوی وی چه کچنی ماشومان هم پکی و طالبانو ده دغو خزو یوش میرناری نه هم توقیف کردی و هغوی پر دیر ناوڑ وزیت که ساتل کدل ده بشری حقونو ده چار سازمان پا خبر ده خزی و ده کورنی غری چو ونه ده طالبانو پا کورنی و چارو وزارت که بندیانو پا راپور که ده راز ویل شوی چه ده خزی توانی دلی چه افغانستان نووزی ده هیدر بار پا خبره طالبان پا افغانستان که لخزو بیر لری او ده هم دیل پاره غک غلی کوی
The kind of overall message from these interviews.
ټولی دغه څرګندونه په ټولی زتوګه دا پیغام ورکوي چې خزو په میړانه په سخت وضعیت کې د نورو افغان خزو ترڅنګ د طالبانو د سرغړونو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړی دی. دغه خزو کیسې ښیي چې طالبان تر څه حده د دوی له فعالیت ویرې لري. د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخ شوي دي. نړیوالو بنسټونو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د دغه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د تعامل په برخه کې د ښځو د حقونو موضوع د یوه مهم مورد په توګه یادوي. تر اوسه د طالبانو چارواکو له دغو ښځو او د کورنیو له غړو سره د بد چلند په اړه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یوه ټویټ کې ویلي چې باید له ټولو امکاناتو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار واخیستل شي. د هغې په خبره که نجونې او ښځې په افغانستان کې له پامه وغورځول شي د دې هیواد ټولنه به افراطیت او ناکامۍ ته برابره شي.
و موریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالی دربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له ښځو ویریږي او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي. ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کرکټ د شلواریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډلې لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي وایي د افغان کرکټرانو روحیه لوړه ده او د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د انګلستان د کرکټ لوبډلې کپتان هم دغې لوبې ته د ښو تیاریو خبره کوي او ویلي دي چې لوبغاړو یې وروستۍ څو لوبې ښې کړې او په ښه موقف کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ دغه لوبه نن د افغانستان په وخت غرمه 3:30 بجې د استرالیا په پرث ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکي جاناتان تروت وویل چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی دی. هغه د افغان کرکټرانو روحیه ډېره ښه وبلله او وویل هغه څه چې زه پرې خوښ یم د دوی لیوالتیا د ښه کېدو لپاره لیوالتیا له لوبې سره علاقه او په ځمکه کې د دوی کاري اخلاق واقعا ښه دی. ډېر لیواله دي چې افغانستان یې وګټي. د انګلستان ټیم کپتان جوس بیټلر هم ویلي دغې لوبې ته یې ښه تیاری نیولی چې وګټي. هغه بی بی سي ته ویلي چې په تیرو لسو لوبو کې ځینې ډېرې ښې لوبې ترسره کړي او ښه کرکټ یې کړی او اوس په ښه موقعیت کې دي. خو د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر سام کرن رسنیو ته په استرالیا کې ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 50 اوورونو اتل ټیم دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د 40 اوورونو د ملي ټیمونو په کتار کې کله د لومړي ټیم په حد امتیازات خپل کړي کله هم د دوهم ټیم. د افغانستان ټیم له دې مخکې په 40 اوور نړیوال جام لوبو کې لوبېدلی خو تر اوسه یې دغه جام نه دی ګټلی. افغانستان د استرالیا پر روان جام لوبو کې 2 تمرینی لوبې له بنگلادیش او پاکستان سره ترسره کړي چې له بنگلادیش ګټلې او له پاکستان سره لوبه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. پخوانی کرکټر او د کرکټ کارپو قسیم هلال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان ټیم له یو ښه پلان سره په دې لوبه کې ګډون وکړي د بری چانس یې زیات دی.
افغان لوبغاړي چې یو لسکا سم انتخابي هغه باید له دقیق فکر نه ورسته انتخاب شي تر څو موږ ته انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو او که دوهمه توپ وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کېږي او په هغه سره سمه توپ وهنه ترسره شي زموږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې دغه راز نن کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم بل لوبه د اکتوبر په شپږویشتمه له نیوزیلند سره ده او د اکتوبر په اتویشتمه به هم د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره لوبیږي.
و هم اوریدل چې په استرالیا کې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډله لومړنۍ رسمي لوبه له انګلستان سره کوي. افغان لوبډله د دغې لوبې د ګټلو څومره چانس لري؟ په دې اړه نوریاس نوري له پخواني کرکټر او کرکټ پوه قسم هلال سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د استرالیا چاپیریال او د انګلستان لوبډلې تیزو بالرانو ته په کتو سره د افغانستان د ټیم ترکیب څه ډول ارزوي؟
د آسٹریلیا کنڈیشن او د انگلستان کنڈیشن دواړه سره لږ فرق لري. د انگلستان تیز توپ چون کې به د افغان توپ هون کو لپاره یو سر درد وي، خو کچېره خپل پلان ونیول شي او لوبغاړو ته د آرام لوبې په احتیاط لوبې او د ښې لوبې هغه پلان ورکول شي نو زه باوري یم چې افغان لوبغاړي به په ډېر ښه توګه باندې د انګلستان په وړاندې سیالي ترسره کړي. زموږ د توپ وهنې برخه هم د پخوا په پرتله یو څه راښه شوې ده او د ابراهیم زدران په مینس کې لوبه، همدا ډول نجیب زدران وروستۍ لوبې په وارم اپ سیالیو کې د نبی زلیدل، دغه سره زموږ د بیټنګ هغه برخه لږه را پیاوړې شوې ده. زموږ لپاره چیلنج یوازې د انګلستان تیز توپ چونکي دي، که څه هم د هغوی یو تیز توپ چونکي له دغه سیالیو نړیوال جام سیالیو وړاندې ټپي شو، خو هغوی سره بیا هم پیاوړي توپ چونکي شته. د ووډ او همدا ډول سټروکس او ټاپ لیف خو ټپي شو، دغه په ځای به بل لوبغاړی راځي، نو د هغوی هغه تیز توپ چونکي داسې تیز توپ چونکي دي چې هر یو یو سلو څلوېښت نه تر یو سلو پنځوس او د هغې نه زیات سپیډ ولي. یعنی زموږ لوبغاړي عموما له دغه سې توپ چونکو سره ډېر نه دي لوبېدلې، نو ستونزې خامخا شته. خو افغان لوبغاړي چې یو لسکس انتخابیږي هغه باید له دقیق فکر نه وروسته انتخاب شي تر څو موږ ته انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو او که دوهمه توپ وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کېږي او په هغې سره سمه توپ وهنه ترسره شي زموږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
تاسو د انګلستان د تیزو بالرانو یادونه وکړله، د افغانستان د کرکټ ټیم د توپ اچونکو په اړه باندې که ووایي چې څومره دوی باید د انګلستان ټیم ته یو سرخوږی برابر کړي؟
د توپ اچونې برخه تقریبا زمونږ بشپړه ده، خو دا چې په کومه سیالۍ کې کله کله توپ اچونکي ناکامیږي هغه بیل اړخ دی، خو عموما زمونږ درې ورو توپ اچونکي چې ټوله نړۍ د هغوی ستاینې کوي او هر لوبډل له هغوی نه په ویره کې ده چې دا د افغان لوبډل لپاره ډېر غټ مثبت پوائنټ دی چې موجیب او همدا ډول راشد او نبی دا هغه درې توپ اچونکي دي چې هر یوې مقابل لوبډله ډېره زر ختمولی شي او له پښو یې غورځولی شي. نو په ټوله کې موږ د ورو توپ اچونکو تشه نه لرو او له دې نه نو مقابلې لوبډلې په ویره کې دي همیشه. موږ تر څنګ په تیزو توپ اچونه کې هم اوس فضل حق فاروقي لرو چې اکثر لوبډلې لاغه نه هم په ویره کې دي او دا زموږ لپاره یوه بله مثبته نقطه ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډېر خلک خفه کړي. عبدالله د خپل تره زوی د تېرې سې شنبې په ورځ په مرمۍ وویشت او تېره ورځ ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ټولنپوهان دا بیا په افغاني ټولنه کې د خرافاتي رواجونو پایله بولي. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د عبدالله د بې پای مینې نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تېرې سه شنبې په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله دمی پنځه کاله کېدل او له تیرو دوو کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګې هم ورلیږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې ترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تېرې سهشنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړې. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د پنجشنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي له سهشنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو نجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصري
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حقوق تمامېږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکا ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیری، دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تعصب سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
د برېټانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لیز ټراس له 45 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. هغه د ګوند خپل منځي لانجو او ګډوډیو استعفا ته مجبور کړه، خو څارونکي وایي په پرمختللیو هیوادونو کې چارواکي د مسولیتونو پر ځای کول خپل دنده ګڼي، خو په شرق کې مسولیتونه یو امتیاز. زموږ همکار په برېټانیا کې مشله پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په برېټانیا کې ولې صدر اعظم داسې ژر له دندې لرې شوه.
پرمختللو هیوادونو کې دلته هر څه ستاندرد شوي دي، معیاري شوي دي، او ملت هم پوه ده، دولت هم پوه ده، چارواکي هم پوه دي. یعنی اصل د ډیموکراسۍ او اصل د حکومتداري دلته تثبیت او معیاري سوی ده. نو بنان دلته معمولا چارواکي داسې فکر نه کوي چې زه یو چارواکی یم، دا ماته امتیاز راکړ سوی ده او زه هم عامر یم او نور مادون دي. دلته معمولا یو مسؤلیت احساسوي. تر ډېره بریده پورې څوک نه ازرېږي د مسؤلیتو څه وړتیا ونه لري، ځکه په دې باندې پوهېږي که چېرې زه بیا دلته خصوصا د حزبي سیستم هم د ګوندن هم دي دی نه هم وېرېږي که چېرې دا ناکام شي په خپل معاملت کې د ګوند بدنامي کوي او لوی مسؤلیت ورته لري. نو بنان کله چې یو چارواکی راسه په خپلو کارو کې بیرته پاتې سي یا د سره همغږي او همکاري ونسي، بیا بیا کما سره ناغه پروګرام او برنامه چې دوی لري هغه ونسي کړی سره ورسي، په ډېره سادهګۍ او په ډېر ښه الفاظ باندې بیان خپل دند نه ګوښه کیږي، بل چاته وخت ورکړي چې هغوی راسه دا پالیسي وړاندې بوزي.
بله ماریس، په شرقي هیوادونو کې ولې دا مسله برعکس ده؟ کم د اوس نن سبا د پاکستان مثال موږ او تاسو ورکړو. پخوانی صدر اعظم عمران خان له میاشتو راهیسې یو بیا په اعتراضونو بوخت او د حکومت پر چلند انتقاد کوي. دی وایي چې د ده په لرې کېدو کې پوځ لاس درلود یا هم ځینو هیوادونو. دغه راز نور مثالونه هم سته په شرق کې. هلته ولې دا مسله بل ډول ده؟
په خواشنۍ سره ته دوه جهته ډېر عمده دي. یو خو داس نه سي ویلی چې شرقي ټول هېوادونه وروسته پاتې دي، نه، هلته ډېر پرمختګونه هم سوي دي. مثلا مرکزي آسیا هېوادونه کې مثال وکړو، یا ایران مثلا، لکه په ایران کې هم دا شخړې منځ ته راځي، هلته جګړې سوي دي، خلک په ټاکنو کې ولسم.
بلې، خو مارج صاحب، په همدغه منځنۍ آسیا کې، بخښنه غواړم، په منځنۍ آسیا کې اکثره وخت د قدرتونه یا دغه حکومتونه یو ډول میراثي شکل لري چې ډېر عمده تغیرات سړی نه احساسوي.
خو بیا هم یاره مثلا د قرغیزستان مثال که موږ ورکړو، یو ولسمشر باندې کودتا رانږدې سولو، بیا پوتین دوی مداخله وکړه. په هر حال د دوی معمولا دغه حالات ذهنیت د شرقي هېوادونو داسې ده لکه حکمراني چې کوي، دوی دغه واک امتیاز سره کوي، او بل دغه سیستم و د دوی اساسي قانونو شرایط و اصول هم داسې جوړ شوي چې تر ډېر حده پورې واک اختیار حاکم ته ورکول کېږي، نو بنا حاکم امتیاز ورکوي. دا یو جهت، یو ذهنیت، یو فکر ده. بل دا ده چې په هغو سیمو کې که سړی حقیقت ووایي، اکثره د نورو سترو هېوادو په اشاره یا د هغوی په ملاتړ یو چارواکی په واک کې چنول کېږي، نو بنا دوی تر ډېره بریده پورې هڅه کوي چې هغه
بل تاسو مخکې مثال ورکړ چې ممکن په ټولو شرقي هیوادونو کې دا موضوع داسې نه وي. خلک څومره له خپلو حکومتونو سره حساب کتاب کوي همدغه زموږ او ستاسو په سیمه کې؟ یعنی خلک واقعا په خپلو حقوقو پوهېږي او د حکومتونو پر مسؤلیتونو باندې پوره پوهاوی لري؟
دلته دغه سیستم فرق کوي. دغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي په کوم سیستم باندې، ګرچې وایي په ظاهر ډیموکراسي ده او ټاکنې دي، مګر بیا هم کتل کېږي چې هلته دغه سیستم حکمراني سیستم لري، نو بنا دغه وګړو ته ډېر زیات امتیاز نه ورکول کېږي. او پوهاوی هم ورته نشته. د حاکم اداره همیشه کوشش کوي چې ملت له ډیموکراسي اصولو نه، پوښتنو نه، او دغه د مردمي حکومت کول دی نه وساتي. حتی تر ډېره بریده پورې حاکم اداره ملاتړ هم نه لري د ملت، او بیا مشروعیت د ملت نه هم نه اخلي. ستم باندې، په خپل زور باندې، په خپل هغه باندې حکومت کوي، ځکه دوی تر ډېره بریده پورې 50 یا او شپېته تر اویا فیصده دغه مملکتونه چې په شرقي اروپا کې دي، دوی له بهر نه ملاتړ لري، نو بنا نه غواړي چې مشروعیت زیات له ملت واخلي، ملت سره کومه خبره شریکه کړي. ولو که مظاهرې هم ورته کېږي، ملت راپاڅېږي، بیدارېږي، خپل حق غواړي، حقوق غواړي، مان دوی ورته ډېر اعتماد نه کوي. تر وخته پورې پېړي چې هر سره وچغېږي، وخت ضایع شي، په دې پېږي چې بالاخره دوی چوپېږي او کورو ته ځي.
له خبرونو ورآخوا،
یو شمیر سوداګرو مېرمنو چې په لاس کړنل شوي کالي او تولیدات د کابل په بادامباخ کې نندارې ته ایښي دي، وایي دا ډول فرصتونه دې ته زمینه برابروي چې هر څه ژر دوی له اوسنۍ انزوا راووځي. دا نندارتون به درې ورځې دوام وکړي.
د کابل په بادامباخ کې درې ورځنی نندارتون، دې نندارتون کې د نارینهو تر څنګ ډېر شمیر ښځې لیدل کېږي. دغه ښځې سوداګرې دي او په لاس تولید شوي توکي او نور یې د نندارې لپاره دلته راوړي دي. د دې نندارتون یوه ګډونواله سوداګره شکریه شمس وایي اوسنی وضعیت کې د ښځو لپاره د دې ډول فرصتونو برابرول مرسته کوي چې د هغوی اقتصادي وضعیت ښه شي، هغه هم داسې مهال چې ډېر شمېر ښځې د طالبانو لخوا له دندو شړل شوي دي.
له بېلابېلو ولایتونو ښځې راغلي دي. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، له مزار شریف، غزنی، ننګرهار، هرات او یو شمېر نورو لرې پرتو ولایتونو راغلي وي. یو توپیر دا و چې ځینو بهرنیو موسسو ورته وړیا غرفې نیولې وې او د ښځو له تولیداتو یې ملاتړ کاوه.
د سوداګریزو توکو او د ښځو په لاس جوړ شویو تولیداتو لپاره دا نندارتون د درې ورځو لپاره پرانستل شوی او د شنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. خونچه ګل کریمی د هرات او د شاتو مچۍ لري. هغه شات چې تیر یو کال کې په لاس راوړي، د نندارتون کې نندارې ته ایښي. هغه لیدونکو او اخیستونکو ته سترګې په لار ده.
د ښځو ونډه زیاته ده. د نندارتون دننه یې هم خپل تولیدات راوړي او هم یې ګډون کړی. دا زما لپاره ډېر د خوښۍ ځای دی.
سوداګره رویدا رحمانی بیا د دین نندارتون له ګډونوالو غواړي چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي، څو په کور دننه تولیدات لا زیات شي او ترخوای له پانګوالو ملاتړ هم وشي.
له خلکو می غوښتنه ده چې نندرتون ته راشي، له خپلو کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او همدا ډول خپل سوداګر وهڅوي څو له دې لا ښه محصولات تولید کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت ناورین سره مخ دی او په دې برخه کې ښځو له نورو ډېر زیان لیدلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د تلې په 15مه یې خپور کړ ولیکل، د نجونو ښځو په زده کړو او کار د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو دوام به د دې وطن اوږدمهاله اقتصاد ته لا زیان ورسوي.
کوړنګل جګړه ځپلې اداره د ژوند له هر ډول عامو اسانتیاوو بې برخې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلي اوسیدونکی دی. وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ د ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان
دنه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده دبره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایمن.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې هم د کوړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ عمارتنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کوړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کوړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو او همدا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیاوو بې برخې پاتې شوې ده. خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی راډیو ته وویل
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت ته. ان شاء الله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوم.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کوړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د ښېګڼې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کوړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نښترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوې زرغونه دره ده چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کوړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کوړنګل څخه راوتلي له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
زه ملک اخن د تور اکا زی او بل ملختر محمد اخن د بل پرسنګ دی ملختر محمد اخن دی روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دا د روز خوا چې دا خرود وړي د ازمه شخصي مزه کیږي او دا کوم د دښ خوا چې دا وښه دا یو سره یاد کړن مزه کړه جواری په شمال میږي. دا ملزین الله خون چې په احمد رخ کی د والی په زور سره چې هغه دعوت اجي صاحب وسه د روزګان ولایت سمازوله کړی دی او بل مولوی سماد صاحب زراعت او هغه رئیس او د ولایت رئیس او نو دوه دا کار وکړي چې د امزه کې د تور کړل وسیله چارواکو الهي له خلکو پراړول دي او کم درې سو کور چې واغې مهاجر کړ دغه سرایونه د کندوالي وشان بر ویډیو کې معلومیږي هغه ونړول جواري او جواري په وکړه د خپل سره پر جوړ کې وسم کار پر شروع دي. ټکټران او سرایونه وشان پر شروع دي. موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ غږ واوري. السلام علیکم.
سید الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن ژړ کاریز بارډر ډېر سخت بند ده. هلته چې کوم طالبان پرې ولاړ دي یا کوم د پاکستان په وجهان دي نو هلته ګرڅه مسافر ورته لار نه ورکېږي، مسافر و لارې بندې دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره دا خلاص کړي یا د دا رقم بند کړي چې یو مریض لاشی نه پرېږدي. اوس بعض هلته د بارو بعض جاوه خلک اولي لکه مثال آزاد و جاوه ولې د زندې وال نه پرېږدي، دا د نږدې وال پرېږدي. نو په دغه دې یو چم وکړي. وسلام.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته دا مرستې راځي، یعنی دا کارټونه یې ویشلي، دغه کارټونه هغه زړه کارټونه چې ورکړي هرې په ماجد باندې دوه دوه کارټه ورکړي، هغه تې پنځه شپږ واره ورکړي، نو په ماجد کښې خو لس مسکینان یې. نو دا باید چې لس نور نوي کارټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کارټو والا ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالاحد حکیار یم، د نزاد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سړکان ډېر سره خراب دي او هېڅ د سیمه ییز طالبان د خوا ته هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سړکان چې راته جوړ کړي دا سړکان ډېر خراب دي. بیا په تېره د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ دا کلو ده، دا ډېر دا سړکان سره خراب دي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه د کابل ښار د تمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته لاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې وطنبای وه په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړې په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدې چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس د امنیه قوماندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاوده وسیلې سره لوبې کولې چې پرې چاودېدلې او دوی پکې وژل شوي. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغېز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوږه د ډېرو خلکو بېدېدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغېزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هېڅ یوې نشي کولی چې د خپلو کورنیو لپاره کافی خواړه برابر کړي. د کرکټ ته شل اوورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په درې نیمو بجو د استرالیا د پیرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې ښه چمتووالی نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه استرالیا هم له نیوزیلنډ سره لوبه کوي. او په ایران کې د ښوونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دوشنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ادعاوې کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې پنځه اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. درنو ګرانو اوریدونکو، اوس هم لاجمنی سره سم درسي سات خبرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خپریږي. د وم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر درس کې خونکي مکته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، بادام، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1400 هجری لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1400 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوې ولوستې. د جهیلونو یوه ځانګړتیا دا وه چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل باراني او مرطوبه ده. بشپړ درس له خون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچ وي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویې وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه ناڅه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مو ولوستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتګ او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته، او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس و بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحیرې رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي، د پښتنې به خوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ، د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي، د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانیه سمندرګي په شاوخوا کې، که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي، چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي راخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستوري سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي، د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر په ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کېږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښېني، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلېږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چېرې څوک وروشویدي او ورولویدي کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې. نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لویو اعتماساتو پر وړاندې خنډونه جوړ سوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امن نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي، چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره مشتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کېږي.
اوکې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو اصالاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لری سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشو او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمينه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته دی، یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی. او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب سی، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کار نافرینی یا د کار درامنځ کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر سوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.